یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو محدودیتونو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له اوښتو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر خپل ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللی دي. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دي چې علي خامنهی د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو مظاهرو له پیلېدو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهی د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. په زیاته یې کړه هغوی فکر کاوه چې نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14 د حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران د حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو، پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی مؤسسې د طالبانو له وروستي بندیز څخه مستثنا دي، خو دوی ته په دې برخه کې رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له افغانستان سره د استرالیا لخوا د کرکټ لوبلړۍ د فسخه کولو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د طالبانو د حکومت دریز راخلو.
دا یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي او د لوبو برخه د لوبو چوکاټ کې وساتي.
په نړیوالو مسایلو کې واوري چې برتانیا اوکراین ته ځینې ټانکونه ورکړي څو له روسیې څخه د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې به واوري چې ولې نشه یي مواد د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي.
د دې عوامل دوه بودلې دي، یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورځو لمړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیستان د ښنه خودلې او ویلې دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. د ټولنې په اعلامیه کې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی ویلي نږدې درې اونۍ وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي موسسو کې پر ښځینه کارکونکو بندیز ولګاو، د دې کار اغیز په ټول افغانستان کې د لیدو وړ دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
تکل سے بغیر دولتی موسساتو کې د طالبانو لولوري د خزینه کارکونکو د کار د بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ایم ایس ایف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیایي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولی شي لکه ممنیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د یو 50% نه زیات روغتیایي کادر خزه جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسان او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت باندې ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خزو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکاتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون نا وخت یو خبر پانه کې چې د جنوري د 15 نیټې د خبرې شوی خبر پانه په تعقیب خبره کړې لیکلي لاغې ورځي چې طالبانو په نا دولتي موسسو کې د نجونو او خزو په کار بندیز ولګو او سی اغیز یو بد پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې ویلي د تیری ونی په پایل کې دوی ته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکو وغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته استانه شي. د ژغورنې د نړیوالو کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سی په څلور ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځند روغتیایي ټیمونو لارې د روغتیا او تغذیه خدماتونه بیا پیل کړي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه التیاوی ورځوی وغه ډول چالتیاي د مرستي او پروګرامونه وړاندې کوي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پایل کړي. طالبانو پر خزو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته د نجونو په تګ او په غیر دولتي موسساتو کې په کار کلک بندیز ولګو. د طالبانو لدې پریکړې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځنډولي. تازه د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. په انجوګانو کې د ښځو د کار د بندیز له امله د مرستو ویش ډېر اغېزمن شوی. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نقدو پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې دغه لړۍ سخت ټکنۍ کړي. اوچا خبرداري ورکړې چې که طالبان خپلې پریکړې بدلې نه کړي میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ
مرستې به وچې شي. بلې تکل سم ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا آی آر سی او د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د وروستیو اعلامیو جزئیات را کول دوی په افغانستان کې پر ښځینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزونو او د دې بندیز له کبله په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو پر کمیدو اندېښنه ښودلې. د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د کار بندیز اوس یو شمېر هغه دولتي ادارې اندېښمنې کړي دي چې د صحت په برخه کې فعالیت لري. د دوی په باور په افغانستان کې صحي برخې ته کار کول د ښځو له شتون پرته ستونزمن کار دی، خو که افغان میرمنې په دې برخه کې هم له کاره منې شي اغېز به یې د عامو افغانانو پر ژوند څومره وي؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې په سر کې دا پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د طالبانو د حکومت له شروع څخه د میرمنو دغه د بندیزونو لړۍ پیل شوې ده چې په لومړیو کې د ښوونځیو بندېدل، بیا له هغې څخه وروسته نور قیدادونو پر حجاب او ګرځېدګنځند ځایونو کې، له هغې نه وروسته د پوهنتونونو تړل کېدل او اوس د کار پر ځایونو باندې بندیزونه. دا هغسې دي چې نه یوازې دغه موسسې اندېښمن کوي، بلکې ټول نړیوالې اندېښمن کړي دي. او دا شی که چېرته لږ وخت په تېرېدو سره موږ ګورو، ممکن دا یو اتفاق پذیر وي، یعنې دا شاید اتفاق راوړي، ځکه چې طالبانو په خپل کارونو کې، په خپل بندیزونو کې، په خپل دغه یو نیم کال یا تکم دوه کلو حکومت کې دوی دا ثابته کړه چې هغوی د ښځو لپاره څه رقم د یو قیدادي پلان لري، یو څه رقم د یو شوم نیت سره هغوی راغلي دي. دې سره سره دغه موسسې اندېښنه د پام وړ ده، ځکه چې ممکن دغه شی په څو میاشتو وروسته یا څو وخت وروسته دوی باندې هم دا کار تعمیل شي، ځکه موږ ګورو چې څو نور موسسې چې په افغانستان کې په نورو برخو کې کارونه کوي، په تعلیمي برخه کې کار کوي، په نور بشري مرستو کې کار کوي، تر هغوی باندې بندیز شو. نو کله چې د دوی هغه همسایه یا د دوی ورته نورې موسسو باندې بندیز لګول کېږي، ظاهره خبره ده چې دوی به هم دا خبره ځان ته راړي.
بله اخلي حفیظ، د طالبانو وروستۍ پریکړه څومره غیز پرې باسي پر هغو افغان میرمنو باندې چې هغوی هممهاله اوس د صحت په برخه کې فعالیت لري؟
هراس طالبانو، د طالبانو نه هراس د ټولو میرمنو ده، کاغه په افغانستان کې دننه وی که بهر وی، له هغه ورځ چې طالبان په حکومت دي ټول میرمنې ورزنې ویری، او دا ویری پر ځای ده، ځکه طالبانو بار بار دغه کارونه وکړه، د خونځو نه شروع تر دغه وسه پورې څومره کارونه دوی وکړ، څومره شایانو موږ شاهدان یو. پر کار باندې یوازې دا نه، باغ میرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی روحي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی هغه خواریانې زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویسري هغه پر اوبو ځي. او بیرته پاتې کېږي دغه میرمنې چې اوس مهال پر کار دي په صحي برخه کې. ګورئ، صحي برخه دا هغه برخه ده چې دا یو اشد ضرورت ده، د دې نه بغیر هیڅ یو ملک، هیڅ یو انسان هم بې طرفه نه ده. هر څوک په صحي مشکلاتو باندې یا هر ملک په صحي اړخو کې ضرورت لري. بیا د ښځینه ونډه په صحت برخه کې دا هغه څه دي چې هیڅوک هم ترې منکرېدای نه شي، او دا برخه تر ډېره حده پورې حتی نارینه ډاکټران یا نارینه د صحي پرسونل دا نشي پوره کولای.
اغلی حفیظ، د دغو موسسو لپاره اوس په کار څه دي؟ کومې بدیلې لارې تاسو ورته وړاندیز کوئ؟
لومړی خو د ټولو موسسو لپاره دا چې بشري مرستې باید پر افغانستان ونه درول شي، د حکومت جزا، د حکومت ناکامي باید هغوی په عامه خلکو باندې تعمیل نه کړي. زموږ خلک، زموږ ښځینه، زموږ ماشومان دا ضرورت لري. د دې لپاره چې یو څو کسان پر موږ حاکمان شوي دي، یو څو کسان زموږ پر ملک راغلي دي، دا نه انساني ده، او نه هم کومه بل داسې هغه ده چې دوی دې پر موږ باندې بشري مرستې ودروي. بل کوم یو چې په نړیواله ټولنه کې څومره موسسات دي، څومره هم دغه بشري مرستو موسسې دي، دوی کولی شي پر حکومت باندې ټینګار وکړي. هغه ټینګار د داسې نه وي چې دوی ووایي چې موږ مرستې ودرو. مرستې ودرول دا پخپله د انسانانو وژنه ده، او دا غلط دی.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه چې د دې ټولنې په اعلامیه کې ظالمانه بلل شوي دي لرې کړي. په ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو بیګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش د ازادې راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د امنیت شورا د دې اعلامیې په باب جزئیات ورکوي اوریدونکو ته.
سلامونه تکل سیب تاسو ته اوریدونکو ته. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیروشیګان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماټانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رائے ورکړی دي. خو د امنیت شورا دوو دایمي غړو روسیه او چین او دوو دورې غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو موسسو کې جنسیت ته لپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو پر اړه ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځمې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي موسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو په رسولو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیګانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدرد د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدل محدودیتونو د سمدستي لري کې دوه غوښتنه هم شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو حسیب تلاشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانی غونډې په اړه جزئیات راکول. البته له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې غوښتنه کړې وه چې باید پر دې تمرکز وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو، ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه باید لرې شي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا صدر اعظم موافقه کړې چې اوکراین ته بځینې ټانکونه ورکوي چې له اوکراین سره له روسي ځواکونو د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې د دې ټانکونو یوه برخه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
راپورونه وایي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک موافقه کړې چې د بریتانیا د پاوز 4 ارادې چیلنجر 2 ټانکونه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. په راپورونه کې ویل شوي چې 8 نور جنگي ټانکونه به بیا وروسته دغه ساحې ته ولېږدول شي چې بیا به اوکراین ته رسول کیږي. بریتانیا هیله منه ده چې دغه ټانکونه به له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسي ځواکونو خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په بریتانیا کې ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې صدر اعظم سوناک به په دې باب د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د شنبې په ورځ اطلاع ورکړي. د جرمني خبری اژانس په حواله د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي صدر اعظم واضح دریځ لري، هغه دا چې بریتانیا باید د اوکراین په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې سرچینې په خبره په دغو ژمنو کې دا موضوع هم شامل ده چې اوکراین ته به د ځان د دفاع او د جګړې په ډګر کې د وضعیت د بدلون لپاره حیاتي تجهیزات ورکړل سي. له دې اقدام سره به بریتانیا د لویدیز لومړی قدرت وي چې اوکراین ته عمده جنگي ټانکونه ورکوي. څو ورځې مخکې لویدیزو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د ټانکونو او نورو درنو وسلو په ګډون د جنگي ځواک له زیاتولو پرته اوکراین نسي کولای چې له روسیې د پام وړ ساحې بیرته ونیسي. په ناټو کې داسې اندېښنې ولاړې سوي چې اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکړه به روسیه دې ته وهڅوي چې په اوکراین کې روان شخړې ته نور هم لمن ووهي. دبدسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلې پوځي مرستې د تر ټولو لوی بستې د ورکړې په لړ کې اوکراین ته د برادلی په نوم د 500 وژونکو زغرولو وسایتو د ورکړې ژمنه وکړه. په همدې حال کې جرمني هم اعلان کړی چې اوکراین ته به د ماردر په نوم څلوېښت ټانکونه ورکوي او فرانسې هم اوکراین ته د ټانکونو د ویجاړوونکو پوځي وسایطو د ورکړې خبره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د چهارشنبه ورځ یعنی د جدی له 28مې نیټې څخه د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه په 12 شپږ نوي هم اوریدلی شي. د ازادۍ رادیو خبرونه د ورځې لخوا د پخوا په شان په لنډو څپو په 21 نولس او 25 مترو اوریدل کیږي. د ازادۍ څپې یو ځل بیا تکراروم، په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو او په منځنۍ څپه په 12 شپږ نوي اوریدلی شي. البته منځنۍ څپه د مرغومي له 28مې نیټې پیلېږي. ورځو نورو مطالبو ته، وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه، د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخواني چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ لانجه د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ بولي. د دوی په وینا که د کرکټ نړیوالې شورا تر ناستې پورې روان حالت کابو نشي، پایلې به د افغانستان د کرکټ لپاره ښې نه وي. د استرالیا کرکټ بورډ دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې. محمد خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او د دغه هیواد یادې پریکړې ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو غبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکو دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
اصلیا یو آی سی سی کې خلق لري، مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. هغه ځای چې ده ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیده و نس کینسل سو ده، په دومره خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای مکه سیده موږ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت چې موږ وکړو، عمره تیز مخالفت دوی د موږ په پل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نسی. نو هغه سیده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالت باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه افغانستان سره د درې ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو او ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو خاطر ګټه وانه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام داده سي سیاسي موضوعات ته غیر سیاسي موضوعات سره جلا باید سي، او دا که نه جلا کېږي دا بې انصافي ده د ممالکو لخوا نه.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن غرمنی خبری مجله پورسته یو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي. خو له هغه مخکې یو راپور لرو او د ټکنالوژۍ له نړۍ البته او له هغه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. سویسی څیړونکو د پاکې انرژۍ د تولید پر لور یو بل ګام اخیستی دی. دوی داسې یوه وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژۍ له زیرمه کولو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
په سویس کې څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاکې انرژۍ لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور له مخې سویسی څیړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدیدونکي انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې چیرونکې لکلونو راهیسي د داسې انرژي د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ال په هانتون چیرونکې کووین سی ویلاوي د هوا له کاربون دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. د وی چې دوی هم خوشحال چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او بل هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوی، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې د منځه وړي. یو له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا څیړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنا محمد خوند له هلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاګی کې نو وروره زمرد د شپږ میاشتو ماشونه را کړی دي. په خاص په تزرې زمرد د کاله و سره شپږ ډیر زره کې نو په شپږ ډیر زره کې زمرد هم وروره اته زره را کړی دي. اته زره پاتې دي نو زه په دواړو په خپل مایه به مو وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خوښ دي چې لازمش ده مایبینو ماشونه را یخ دي و ورده د خواري او د زندګۍ نیو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې لازمش ده ورسیږي. وخت سلام په استلای.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې ډېری کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنښت کیږي. د خبرو کار له ماشه ولر جنښت کیږي. د لورپور چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر ټول د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. والسلام.
سلامونه باندې کې دې د نظر اړوند دونکو کار کوونکو ته نو میرویس اخلاق دې د هلمند شګاشه وسیدونکو یم. نو زه وازنه غوښتنه ده طالبانو مشران سره چې دا شوزو مکتوب ته دې اجازه ورکړي، ځکه چې شوزو ته بهر بخښ کې مزاحتیا لور او کمالمه اګه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې بهر بخښ کې مزاحتیا ورته لور. نو یې لمنه دې هم دې ته ډیر متوجه اوسې د ځوان څخه کار واخی، ځکه نړیواله موږ ته دوی ته نیولې ده. نو هیله منم چې شو د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری برخه پای ته رسیدله. شی به ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبري کې خو له هغه مخکې یو ضروري یادونه. د چهارشنبه ورځ یعنی د جدید یا مرغومی له 28 نیټې څخه د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 12.9 مترو باندې هم اوریدلای شي. البته په منځنۍ څپه د ورځې لخوا د ازادۍ رادیو خبرونه د پخوا په شان